السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په اهم محضر کې اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ټول وسلوال چې دا مرکز یې د دوو ورځو لپاره په ولکه کې ووژلي دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشت تنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیوه چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خپور کړ له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولېږدول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې لږ تر لږه د پینزو فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې جنگي جنایت بلل کیږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي، یعنی په 2000 او 2140 13875 او 15640 کیلو هرتز. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او هر ورځ اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د نیول شوي مرکز د عملیاتو په اړه جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوښولو ته اړ دي. هند ته کډه شوي افغان ژورنالیستان له پراخو ستونزو سر ټکوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان با
هغه ننګونی چې موږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په نیمه نړۍ پروګرام کې د هغو نجونو د زړه خواله اوري چې په فرغت غونډه کې د کورنۍ د نارینه او غړو د نه ګډون داغې پر زړونو پاتې دی.
هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ راسره شته وي او همې استادان راسره شته وي کوم چې زما سره زحمت کول د ما ته لارښوونې کړې دي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې له اساسي او بشري حقوقو پروګرام سره خبریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. متحد ایالات وایي تر هغه وخته به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون د طالبانو له لوري د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په غبرګون کې ویل متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به په دې اړه پراخې سلا مشورې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاري کولو ننګه کوي او دا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات مرسلین ارسلا اوروي.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاري کولو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو دوام. په تازه غبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقونو په برخه کې کړنو ته په کتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیت پرایس د افغانستان په وخت تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نیت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو کړنو ته په کتو تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقونو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخت دي. نیت پرایس وایي چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د ده په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخې نه کړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي او دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فراه ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره رون او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی. افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود. د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته. ده مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګ قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټوله ډیو پروسس ورته وایي. دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شود قانون پر بنسټ. لغې تر څنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قوا او د تفکیک مسله معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نوع د مجازات ده چې په یو عادي شبهه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکامو جاري کول نه دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاري کول او د بشري حقونو نقص څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضحه توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نور هم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداري د یو اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
برای مثبت بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او دا چې بیا د نړۍ سره په تعامل دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاري او لوږه خپلې لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې یوازې د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې اوس هم هغه کمپلکس ټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی څنګه لري او دا واقعیت ده چې نن سبا موږ سره مخامخ یو.
د حقوقي قضایي چارو شنونکی سبحان الله مصباح چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیتی ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا د ازادۍ راډیو د مشال څانګې ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست. د موضوع جزئیات د عملیاتو جزئیات لمړی راته وایست لطفا.
ډیر مننه تکل سی وسته سوریدونکو ته هم سلامونه. تازه اطلاعات داتی اوسوس لګشی به مخ کی په دغه ځای کې چې کم عملیات روان وو هغه مکمل شوی دی او الته اوس د دی په اصطلاح د صفایي کار روان دی، یعنی قتل کیږي چې څومره الته مړی دي، څومره زخمیان دي، څومره کسان چې د اغي سره هغه نیول شوی دي، پاغي کې څومره کسان زخمیان دي. نو اوس چې کوم اطلاعات مونږ ته رسیږي لږ شی بوڑان دي، اطلاع دا و چې لس هغه کسان وژل شوی دي، یعنی د تحریک طالبان والا کسان چې چا ځان سرګندو، شپږ پکې د پاکستان د پوز او پولیسو کسان ژوبل شوی دي او یو پکې د پوز افسر ژوبل ژوبل شوی دی او درې اغه کسان زخمیان شوی دی کوم چې د دې په ولکه کې وو.
داسې معلومات شته چې هلته د پاکستانی طالبانو وسلوال څو کسانو او برمته یا یرغمل څو کسانو
کره شمیره نه ده معلومه چې هلته خو دا اطلاع دي چې له ډېره وخته په دغه سنټر کې د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل. نو ظاهره ده چې دا کسان به په لسګونو کې وي یا به د لسو او پنځه لسو نه د دې شمېر ارومرو دا به زیات وي د دې نه. او برمته کسان چې کوم دي نو په هغې کې چې کوم د پوز یو میجر وو او صوبیدار میجر
یعنی جګړن
او جګړن هغه میجر وی دلته صوبیدار میجر چې وی دا خودم ویل کیږي خو
تقریبا هغه رنگ
هغه مرتبه ده. نو یو دا دی او دې سره یو سو پولیس والا هم وو. که ویډیو تاسو کتلی په یو ویډیو کې دا سرګندیږي چې دا یو سړی ناست وي هغه نګر چا پیر درې سلور کسان ټوپک نیولې دا په وګ باندې وغیم ور سره ناستي خو حد مندا کسان به زیات وي.
مننه. که دغه مرکز په باب یو لنډ معلومات راکړی چې دا مرکز د څه شي لپاره و؟ دا د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز په نامه یاد شوی په رسنیو کې، خو دوی څه کار کوي؟
دا د مرکز چې کوم ځای و دا د بنو په چاوڼې کې پوزی چونه چې دا په اغه کې دا مرکز جوړو او دا کوم ځای کې چې دا واقعیا شوې ده نو دا د اغه مرکز یو برخه و، یعنی دا اغه یو خونه و یا یو سو خونی و چې هغه په دې ځای کې وي. دغلته به د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل، کوم کسان به چې اونیول شو هغه به دغلته ساتل کېدل او د دین به په دغه ځای کې پلټنې کېدی. په ظاهر باندې دلته دوه قسمه خبرې مخې ته راځي. یو خو د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې دا د پلټنو دوران کې یو وسلوال د پولیسو نه ټوپک اخستې دي او بیا دا نور کسان نیولې دي، خو بلخوا د طالبانو لخوا دا اطلاع راځي وسلوال طالبانو لخوا چې د دوی کسان په دغه مرکز باندې ورغلي دي، باقاعده پلانینګ کړی دی، په غیمن ورغلي دي، ورننه وتلي دي، بیا یې دا کسان برمته کړی دي. د دې بورستو لګه صفای وشي.
ډیره مننه. او یو ورستی سوال ته هم که جواب راکړي، پرون د دې مرکز له نیول کېدو ورسته داسې راپورونه هم راغلل ویل شول د خیبر پښتونخوا د سیمه ایزو چارواکو په حواله چې له دې پیښې وروسته پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان د حکومت له استازو سره په همدې موضوع خبرې کړي. دا خبرې څومره دقیقې دي؟
د بیرستر سیف په حواله کوم چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی، د هغه په حواله سره دا قسمه خبرې راځي. خو بیرستر سیف همیشه هم دا قسمه خبرې کوي په یعنی په حقیقت کې مونږ ډیر داسې هغه اون لیدل. ها، یو وفد د سپین بولدک لارې کندهار ته تللی چې هغه د پاکستان د علماو وفد پرون یو جرګه وا او هغه به نن هم په کندهار کې و. طالب چارواکو طالبانو سره خبرې کولې. هلته په دې اړه باندې چې دلته د سرحدي پوله باندې چې دا ډزې کیږي د دواړو خواو دا څنګه ردي مخنیوي اونول شي، هغه به نن واپس راځي. خو سو پورې چې د خبرو خبره ده چې طالبانو سره یعنی د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کیږي، ته ما خیال چې داسې نشته.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د یو مرکز د عملیاتو په اړه یې جزئیات راکول، امنیتي ځواکونو نن په دې سیمه کې په بنو کې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې د یک شنبې ورځې راهیسې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو په ولکه کې و. اوس هم نورو مسایلو ته ورځو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړ وي چې د خوراکي توکو او سونکو توکو ترمنځ اوبښې یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
هر دفعه که نو اعلان میکنه کلم مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنه، میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا په کابل کې اوسیږي. دای د هغه ژمی اندېښنه لري چې سړی د افغانستان د هر کور دروازې ته رسیدلی دی. نوموړی وایي سږکال د ده او د ډیرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علی رضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپږ پنځوس وه، اوس له یو سلو لسو څخه تر یو سلو شلو پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولی چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وای بیکاری او د بیو لوړوالی کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده، چې ژمي لپاره سونتو کې واخلې یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال بای چیچې وې، دا ښه کار و، سخ کال دا کار نه دی شوی، بای ډېرې لوړې دي. که د سون توکي واخلو خوراکي توکي نشو اخیستی، که خوراکي توکي واخلو د سون توکي نشو اخیستی، ژمی هم را رسید.
دا اندېښنې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پانه کې ولیکل، په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو شپاړسو میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو او متحدانو د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او د روسیې له متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایراني بی پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیه په دې وروستیو کې له ایرانیو بی پیلوټه الوتکو په استفادې د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بل لور ته روسیې پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک سیمه کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې او په دې جګړه کې د ایران په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر رول ورټوله وه. متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ایران سره په دې مسله تود بحث وکړ چې تهران مسکو ته کمیکازا بی پیلوټه انتحاري الوتکې او نور تجهیزات ورکوي او روسیا یې د اوکراین جګړه کې کاروي. د امریکا او ایران د استازو بحثونه نور هم مخ ته ولاړل او دوی یو بل د هغو خبرو په درېدو کې پړه وبلل چې د ایران اټومي تړون ته د امریکا د بیا ستنېدلو په هدف پیل شوی وي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم تورن کړ چې ګواکې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغې غونډې سره هممهاله له اوکراین د تازه جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي پرون دوشنبه پر کیف او شاوخوا سیمو یې بریدونو کې روسیې له 1500 ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخیستی دی او دوی لږ تر لږه 1500 دغه ډول الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت د بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دغه بریدونه د جګړې له پایله تر ټولو پراخ بللې دي. پر دې سربیره له دونیتسک هم د تودې جګړې راپورونه ورکول شوي او اوکراینی چارواکو ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د اوکراین پوځ ویلي په دونیتسک سیمه کې دوی هم د روسي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی دوه هلیکاپټرې یې رانسکوري کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي هدف د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو ویجاړول او یخې هوا ته د ملکیانو پرېښودل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره په لیدنه کې د پوځي تمرینونو په ډیرېدو، ګډو امنیتي اقداماتو، پوځي روزنو او پوځي مرستو خبرې کړې دي. بلاروس چې د روسیې او اوکراین دواړو ګاونډی دی، د هغو محدود شمیر هیوادونو له ډلې دی چې د اوکراین په جګړه کې د پوتین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل نن د دسمبر په 3 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکو ویلي روسان د پای ته رسیدو خبرو ته لیواله نه دي.
یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي چې په دې وروستیو کلونو کې هند ته تللي وایي د ویزې او دندې د نه لرلو له کبله په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي په هند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ته د پناه غوښتنې لپاره هم راجه کړې، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې له هیڅ یو هیواد څخه د پناه غوښتنې تایید واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو او رسنیو کارکوونکو په رسنیو کې کار کوي چې اوس یې شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی.
بنابر تهدیدات مشهود امنیتی از طرف گروه طالبان وادار به ترک افغانستان شدیم.
سید اجمل بهوای دی افغان رسنه د سیاسي پروګرامونو په څنګه کې کار کوي، خو د امنیتی ګواښونو له امله د هیواد پریښودلو ته اړ شو او اوس په هندوستان کې کډوال دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوا د یک په نوم تلویزیون کې ویاند و، خو اوس له وو کلونو راهیسې انتظار باسي چې د پناه غوښتنې دوسیه به په هندوستان کې د ملګرو ملتونو یو این ایچ سی آر د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا څیړل کیږي. ښاغلی بها په هند کې د ژوند له سختیو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان به عنوان مهاجر داریم خیلی گسترده و زیاد.
هغه ننګونی چې موږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي، ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې، په خوا کې د کار او د ویزو د نه لرلو له امله د افغان مهاجرینو لپاره د کاري چاپیریال نشتوالی بیا تر ټولو لوی ستونزه ده چې د هر کډوال لپاره یې ژوند تنګ کړی دی.
ښاغلی بها وایي چې په هند کې په شخصي ادارو او دفترونو کې د کار حق نه لري او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره په یاد هیواد کې د افغانانو لخوا په جوړ شویو تعلیمي مرکزونو کې د ژبې او کمپیوټر په تدریس بوخت دی. یو بل افغان خبریال عبدالرحمن همدرد چې له 5 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي هم د قانوني ویزې د نه لرلو ستونزې جدي ګڼي او د کډوالو د ملاتړ موسو له نه همکارۍ شکایت کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رسنیو کاري وضعیت هم له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته افغانستان ته لاړ شي.
اگر در کدام درملتون یا در کدام دکان یا
که چیرې په کوم درملتون یا دکان کې کار وکړو، هغه هم په ډیر کم ماش د پولیسو لخوا نیول کیږو، ځکه چې موږ ویزه نه لرو. زموږ بله ستونزه دا ده چې موږ په رواني ستونزو اخته یو. هر خبریال چې دلته اوسیږي په سخت ډیپریشن او ژور خفګان باندې اخته دي.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغان خبریالانو ټولنې د ورکړل شوي شمېرو له مخې په یاد هیواد کې شاوخوا 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژوند کوي. دغې ټولنې ویلي دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په هند کې د افغان خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ملاتړ وکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نی وایي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط مخکې 1,850 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په افغان رسنیو کې کار کاوه، خو اوس د دوی شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی. د نای د دفتر مشر ظریف کریمي آزادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له امله ډیری رسنۍ تړل شوي او یا هم خبریالان بیکاره شوي او یا له افغانستانه وتلي دي.
رسانه‌های زیادی مسدود شدند و در فعالیت
ډیری رسنۍ تړل شوي او فعالیتونه بند شوي دي. د رسنۍ او ډیری او کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي او ځینې د ګواښونو له وجې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې ښکارندوی کوي چې د ژورنالیزم بنسټیز عنصر په هیواد کې له منځه ځي. بیا بیرته د خبریالانو د ټولنې رغول 40 کاله وخت غواړي.
په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان د روان کال په اګست میاشت کې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په تیر کال کې د رسنیو 60% کارکوونکي له افغانستانه وتلي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په څو ځله ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. په تېرو څو کلونو کې په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېر شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي، یو شمېر خپل د مقصد هیوادونو ته رسېدلي، خو ډېری لا هم د پاکستان او هندوستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو په تمه دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو 19, 25, 2020, 2140, 2140, 1145, 15, 1440 کیلو هرتز هم اوریدلای شي. او که انټرنیټ لری نو د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وپنه هم خبريږي. د سهار لوو د مخام تر وو او له هغه وروسته ثبت شوی خبرونه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو 19 پروګرامونه دي چې شبه وروسته پیلېږي، خو دا وخت د مازدیګر 4:13 دي. تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې دامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې وویل چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي هغه وسلوال چې دا مرکز یې د دوه ورځو لپاره په ولکه کې ووژلې دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږشتنه وسلوال وچل شوي او د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول پولیس برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان یالت د چمن سیمې له دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د ورستیو نخټو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی دفتر خبر کړ له چمن څخه د راغلي پلاوي د غړو په حواله ویل شوی چې دوی غواړي پر اتلونکو کې د دې ډول حمله مخنیوي وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپل خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونه دوه ځلې نښتي وشوي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل وړول. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حمله په پیل تورن کړل. امریکا او متحدانو یې پرند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حمله لپاره بي پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سرمنشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونه د اوکراین پر خرسون خر له اتم یشتنې ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رائټس واچ یوې مسؤلې بلقیس ویلې نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په روسي ورځو کې لدې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغونی آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغه سیمو ته ولیک ډول چې د روسي تر ولکې لاندې دي. د بشري حقوقو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې دلک تر لګه 500 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې د دوی په وینا جنگي جنایت دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د افغانستان له شمیر پانتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا سکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سکل په لومړۍ درجه فارغ شوی ده وایي چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سکل د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته.
دغه هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ را سره شته وي او هم استادان را سره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما ته لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپلو سترګو باندې ووینم. د نارینه استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یعنې ډېره زړه ماتې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي، ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو نو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډېر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي، نو مور یې باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي، بالخصوص خپله مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې دا ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره واوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي، او دا فراغت بده ما ته یه مختلف و دوستان بده طریقه، یه کورنۍ دې طریقه ما ته مبارکي راکول کی. زه به څه رقم دو تا آمادگی نیستم. دا د هر ځوانی و وسوسه ده، ده په مور کې وجود کې پورې هیڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري، او هیڅ د دو بیان ډېر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي په خصوص فراغت دی. پوهنتونه هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشته اوس نو کار کم یو انسان زحمت په ورشته کې اوسي هغه د په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپل ټولنې ته خپل خلکو ته خدمت وکړي نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره خل منزل کېدله ی پانتون د خانه مو منزل کېدله او در رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل ترتیبات ورته نیول کېدل بیا به هلته ډېر غټ مراسم و تبکي به وه ګلونه به و او موږ هم په ګلونه منزل شوي کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پانتون هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه نشي کړلی په هغو شکل چې د دوی احساسات او هدف دی دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمونځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو د هوسنه د کلونو کلونو نه کله چې موږ د زرګونو تاریخ یادیو موږ مسلمانان او مسلمان به وو او مسلمان به کیږو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین او مذهب حرکت نه دی کړی او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم اوسم میرمنې او هغه نجونې مه هغه مسلمانانې دي که موږ چې ادعا لرو مه هغه افغانانې دي مه هغه احساسات دي ورسه اما در قید دما در محل یا هغه محیط به تنګول شرایط ورته سختول دا ډېر سخته خبر ده.
د ولسي جرګې پخوانۍ غړې سامیا خوګیاڼۍ هم د خپل فراغت د دورې خاطرې راسره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به یې تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځ نه ده چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و کړاو نه و زحمت نه و دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چې د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم هغه خپل پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو او زموږ به سیمینار و یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې کم یادېږي. هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه اوسي ډېرې ښې ورځې وي. استادان د پوهنځي رئیس د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و د کاتب د پوهنتون نه هغه هلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه زما خپل ممسنفیان ملګری مې خصوصا وکیلانې راسره وي دوستان راسره و خپلوان مې راسره و د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي. د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکې م چې فارغ شوي دي د مکتبونو نه د پوهنتون نه د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کاله استادي کړې وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 45 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته یې اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
لفرا فراغات وروسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکال د طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګېده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. ښځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړي، حجاب یې ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې ښځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه ویاو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اورېدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې راسره میلمده محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولي صاحب ته راغلاست وایو او پښتنه په خپل ماتراکو په پیل کې د معلولینو په اړه معلومات راکړي. اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې کده معلول یو لاند تعریف وکړو. معلول هغه شخص دی ویل کیږي چې دغه جسمی، جنسی، روحي او رواني برخې یا کلن فعالیت کوي او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري، یعنی کلن نه پل شوی. چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازات او قانون یو خبره ته بل هم اضافه کړی ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کیږي لپاره امتیازات حقوق په نظر کې نیول کیږي. معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري، بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري، چې بعضی په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کیږي معلول وي، د وجود کوم غړی کوم اندام یې پرچ شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی سره مخ شوي معلول شوی وي، او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولي دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنی اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داسې خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي، دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي، لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي. همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې، همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري.
مننه کوم اصولي صاحب. په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې؟
په نړیواله سطحه هم د ملاتړ شتون لري چې په 2006 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې نه دېرش مدنیزه طرحه جوړه کړه، چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو هم د 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله، چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله، چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره دریش پته هیوادونه غړی توپ درلودل، نو په نړیواله ساته هم د دوی ملاتړ، د دوی د حقوقو ملاتړ، د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري، او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي، او د مادرینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه؟
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1302 یا هم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم فصل کې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي. په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی، او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي، لکه د اسکرای څخه معافیت او کله چې شاروالۍ نمرات خرسلاو تراندی کیوی دوی دی پار باید 50% تخفیف شتون ولری، او کله چه دوی دی سرپناه زاینه لری دوی دی پار باید لمری تو برکول شی. هم دارنگ کله چه دوی 8 زی حج و عمره دوی دی پار 50% سهم په نظر کنی و شده 50% با طول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي، او همدارنګه د زیات معاش یعنی د کوم ثابت معاش دی په رسمي پاسونه کې لري د اوڅخه اضافه امتیازات او معاشات ورکول کېدل په پانتونونو کې په خصوصي لوسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي، وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې داخل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي.
بل پوښتنه هم همدا اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او ویلتونه څه دي؟
بعض موارد د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري، او هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي، ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازات باندې قایل دي، منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامون دی چې هغه وروسته پات نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګ د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي، هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکه د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي، نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی، یعنی مشکل سره مخ وي. او بل که چېرته موږ د افغانستان ته راشو، په افغانستان کې دا وضعیت وګورو، په تیر نظام کې هم د معلولینو وضعیت زیات مشکل سره مخ و، زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و، زیاتره معلولین پاتې و، بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله هغه به نفوذ درلوده، حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې، هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل، بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنی فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو سیستم جوړیږي، نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ور هم کړی شي.
د دولت مکلفتونو ته براشو، چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نشي؟
بلکل، ګوره موږ مکه هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه، نظامونه، حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوب خلکو لپاره، معیوب اشخاص لپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي، او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي، نړیوالو اسنادو او خپل ملي قوانینو په اساس پرې تصویب کړي، په اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي، او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوب خلکو حقوق امتیازات اخیستل، معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته، نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم. اصولي صاحب، تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته څه ده چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي، څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغو مراجعو، هغو اداراتو، هغو اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي، زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نه شي، ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها د اداري کارمندان یا هغه مسؤولین چې هلته کار همکاري وکړي بلکې ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي. نو دوی چې د اړ خلک دي، محتاج خلک دي، نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي، ځکه په افغانستان کې ډېرې سخت ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر سخت مشکلات سره مخ شوه دي، زیات معلولین اشخاص شتون لري، دوی سره پاملین شتون لري. دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي او بل مې د مرستندوی موسسات و نړیوالو سازمانو څخه دا وختنه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل مې د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دي هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم. اصولي صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لیه لاس پارو. الله مو مل شي.